چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي. دفاع وزارت په جلا جلا خبر پاڼو کې د دغو دواړو پیښو په اړه ویلي چې په نیمروز کې د طالبانو برید په شاتم بول سوی او په بغلان کې هم په د طالبانو برید شن سوی او شپږ طالبان وژل سوي دي. د دغو ټولو پیښو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. په لوګر کې چارواکي وایي چې ډېر ژر به د کابل او لوګر ترمنځ د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. د لوګر د والي ویان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوی د دغې لارې د امنیت د سمولو لپاره پلان لري خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د کوسوا صدراعظم عبدالله هوتی د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په هغو مذاکرو کې چې د امریکا په منځګړیتوب پیلودونکي وي خپل ګډون رد کړ. دا خبرې باید د جون په 28مه په سپینې ماڼۍ کې سوې وای خو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالانو پرون رسمن د کوسوا پر پخواني صدر اعظم هاشم تاچی او یو شمېر نورو چارواکو د کوسوا په کورنۍ جګړه کې د بشري ضد او د جنګي جرمونو د ترسره کولو تور ولګاوه. له دې کبله د کوسوا صدر اعظم وویل چې دی باید خپل وطن ته ستون سي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو اندازه پرون په بې ساري ډول لوړه وه. په امریکا کې پرون د کورونا ویروس 4,500 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې ساری نه لري.
مخکښې ښځې
دوستانو د مخکخو خزو پروګرام کې مو هر کله کو لکه دا ونی مو په ننګرهار کې مدني او اجتماعي فعال مقدسه احمدزی ملمنه ده. مقدسه احمدزی د حاجی وزیر احمدزی لور ده چې اصلا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د خوست په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي دي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې ټولنې ته په کار او فعالیت بوخته ده. نوموړي مدني فعالیتونه او همدارنګه د خیر خیګنې فعالیتونه کوي. د فعالیتونو ډیر تمرکز یې په ځوانانو، خزینه او ماشومانو دی چې په فرهنګي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، خیریه، تعلیم او د سولې په برخه کې کار کوي. مقدس احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې ګڼ شمېر غړي ورسره ثبت او راجستر دي. په سلګونو ماشومانو او ځوانانو ته د تعلیم د برابرولو هڅه کوي او همدارنګه په ننګرهار کې نوري مدني چاري او همدارنګه د خیر خیګړي فرهنګي او کلتوري چاري پر مخ وړي. مقدس احمد زیرا سره له ننګرهار نه د تلیفون په تماس کې ده. مقدس تاسو ته هرکلی ویو. دی ازادي رادیو د مخکخو خزو په پروګرام کې مننه کوو چې زموږ بلنه ومنله. پیل به له دې نه وکړو چې لومړی تاسو راته د خپل فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې وایي چې تاسو په ننګرهار کې په بیلابیلو برخو کې لکه ما چې یادونه وکړه کار کوئ. تاسو یې له خپلې خولې اورېدونکو ته ووایئ چې په کومو کومو برخو کې کار کوئ.
ډېره مننه له تاسو. ډېره مننه چې زما په دې خپرونه کې مېلمانه کړم. زما فعالیتونه خو تقریبا اته کاله کېږي په ننګرهار ولایت او ختیځه سیمه کې فعالیتونه باندې بوخت یم چې سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، ټولنیز.
د ښځو په برخه کې په مشخصه توګه د تاسو تمرکز په کومو برخو دی په ننګرهار کې؟
په ننګرهار کې اوسمهال د ښځو په برخه کې تمرکز په تعلیم باندې ده. د تاوتریخوالي قضیې دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې کار کوم. تر څنګه هغه کونډې او هغه بېوزله خویندې چې خصوصا خپل وروڼه یا بچي یا وروڼه په ملي اردو یا افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو په برخه کې له لاسه ورکړي دي، دغو کورنیو سره مرسته کوم.
تا راته ووایه چې په ننګرهار کې دی تاسو په ازر کې زیږیدلی یې. د لوګر په ازر کې یوه لرې پرته سیمه ده. بیا راغلی یې په ننګرهار کې. دا یو اوږد سفر دی. د یوې خزینه په توګه، د یوې نجلۍ په توګه څنګه مو تر دې ځایه پورې دا راورسوله چې وتوانېږئ بلاخره نه یوازې دا چې له ځان سره مرسته وکئ، زده کړې وکئ، خپل کار پر مخ یوسئ، په ټولنه کې د نورو لاسنیوی وکئ، دا مزل مو څنګه وکړه؟
خو اصل کې څنګه چې تاسې یادونه وکړه دی اوس مهال لپاره لوګر ولایت کې طالبانو نیولې ده، ډېری خلک یې ستونزو مشکلاتو سره مخ دي. خو په جنګونو کې کله چې موږ ننګرهار ته راکډن شو، په ننګرهار کې میشت شو، نو بیا زما د فعالیتونو ټول تمرکز په ختیځه سیمه خصوصا په ننګرهار باندې وو، چې اوس مهال په ننګرهار او ختیځه سیمه کې خپل فعالیتونه مخ ته وړمه. دا مزل په رښتیا موږ مزل ده او په رښتیا ستونزمنه ده چې ته دیو ولایت نه راځي په بل ولایت کې کار او فعالیت کې سرل دي، چې ډېر مخالفتونه به ما په وړاندې راپورته شو، ډېر تېری مخالفتونه داسې وو چې ولې د خپل ولایت ته نه ځمه، یا د ننګرهار سهم اخلمه، یا په ننګرهار کې کار کومه. خو له دې ټولو سره سره بیا مبارزه وکړه او د فکرونو د ماتولو لپاره مې کار وکړ. نن خوشبختانه د ډېری هېوادوالو د لاسنیوي د ستونزو مشکلاتو نه د لاسنیوي باعث ګرځېدلی یم.
دی یبې خزی اونجلې په توګه تاسو راته دا وایي چې څومره ستونزمنه ده کار کول په ننګرهار کې، یا دی په عمومي توګه دی افغان ټولنې چې یو کلتوري دودیزه وانانوي ټولنه ده، او دی خزو ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه پکې وخت په وخت له ننګونو او ستونزو سره مخ کیږي، دی تاسو دغه هڅه چې کوي دا څومره لستونزو خندونه او ننګونو سره مخ کیږي؟
پټول چې خو پټول افغانستان کې د خزو فعالیتونه او کار کول چې ستونزمنه ده، کله چې خزو د کار فعالیت لپاره راوځي نو ډېرې ستونزې سره مخ کیږي، کلتوري ننګونې په وړاندې پیدا کیږي. بیا په تیر په ننګرهار کې چې ما کله فعالیت شروع کړ، تازه وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې چې دایشو هغوی کار شروع کړی و، طالبان هم په ننګرهار کې پراخ فعالیت درلود، زما لپاره ډېره ستونزمنه وه چې په یوه ناامنه سیمه کې او یوه داسې سیمه کې هلته د پښتنو ځینې بد رواجونه ډېر کلک مروج دي، په داسې سیمه کې زما لپاره مبارزه او کار ډېر زیات سخت و. په رښتیا هم د ښځو لپاره په ننګرهار ختیځه سیمه کې، بیا د پښتنو په سیمه کې فعالیت او کار اسانه خبره نه ده چې یوه خور دی فعالیت ته راوځي، کار دي وکړي، هغه د رسنیو په مخه هم راسي، هغه د خویندو نورو خویندو لاسنیوی هم وکړي، نورو خویندو غږ دې شي. دا په رښتیا واقعت ډېره ستونزمنه وه، او زما دا د اته کلونو شاوخوا سفر چې په دې برخه کې مې درلوده ډېرې زیاتې ترخې خاطرې پکې لرم، خو اوس خوشبختانه چې خوشحاله یم.
دا راته وایي چې په ننګرهار غوندې یوه سیمه کې څومره ستا په څیر خلکو ته وس د فعالیت زمینه برابره ده، یعنی څومره نجونې ښځې او مېرمنې کولای شي چې په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي او دوی په اصطلاح د خپلو خلکو لاسنیوی وکړي؟ دغه وضعیت بهتره شوی دی د پخوا په مقایسه باندې؟ آیا فکر کوي چې لس کاله مخکې، پنځه کاله مخکې چې کوم شرایط و، اوسني شرایط له هغې سره توپیر لري، په ځانګړې توګه د ښځو د مدني، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې؟
په ټوله کې ذهنیت تغییر کړی ده. کورنۍ اوس اجازه ورکوي خویندو ته چې هغوی د کلک تر لږه د رسنیو په مخ نه راځي، د رسنیو تر شا په فعالیتونو کې برخه واخلي، کار وکړي، لکه درس ووایي، لوړې زده کړې وکړي، د دې تر څنګ خپل غږ پورته کړي، محاکم او قضایاو ته لاسرسی ولري. په ټوله کې له پخوا نه ذهنیت ډېر ښه شوی ده، او بیا په تېره د خویندو په برخه کې اوس ځینې پرمختګونه شوي دي چې اوس ورته ساحه پراخه ده. اوس په دې ننګرهار ولایت کې امنیت هم ښه شوی ده، امنیتي ستونزې هم دومره نشته، مشکلات خو یو کلتوري ننګونې دي، ستونزې دي چې که چېرې یوه خور وغواړي چې دغو کلتوري او رواجي زنجیرونه مات کړي، نو دا په اسانۍ سره کولی شي چې بیا مبارزه وکړي او کار وکړي.
دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې په زموږ او تاسو په ټولنه کې په کومو برخو کې کار ته اړتیا ده؟ دا ستاسو په څیر دي فعالانو په کومو برخو کې ډیر اړتیا احساسیږي چې دوی باید فعالیتونه وکار وکړي؟
په حکومت باندې د سالم نیوکې په برخه کې سالم انتقادونه اوسي حل لارې ولټول شي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې لومړی او اشد ضرورت ده چې فعالان، ټولنیز فعالان، مدني فعالان چې دي، سیاسي فعالان چې دي، دوی په حکومت کې هغه چارې چې غلطې روانې دي او هغه خلک چې فساد کوي، فساد ته زمینه برابره کړې ده، په دې برخه کې زه فکر کوم چې ځوانان او په ټول کې ټولنې خلک باید د سالمې نیوکې یو دود رواج رامنځته شي چې د هغې د دې په برخه کې حل لارو باندې کار وکړي. د ښځینه په برخه کې فکر کوم چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې باید فعالانې او فعالان دواړه هغوی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په برخه کې کار کوي، په دې برخه کې فکر کوم چې ډېر زیات ضرورت ده او د ښځو مشارکت په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز برخه کې دې ته شد ضرورت.
یو شمیر مدني ټولنې یا مدني فعالان له خپل دغه فعالیتونو نه یا د شخصي ګټو په خاطر استفاده کوي یا د سیاسي افزارو په توګه استفاده کوي. په ځینو ولایتونو کې داسې هم لیدل شوي دي چې مدني فعالانو چې د مدني فعالیت له لارې پرمختګ کړی، په ځایي چارواکو باندې د خپلو غوښتنو د منلو لپاره فشار راوړی دی او نور. د دغو اندېښنو په اړه مقدس احمد زیب راته ځواب وایي.
درباري مدني فعالان چې موږ ورته درباري مدني فعالان ډېر زیات شوي دي، هر سیاسي چارواکي، حکومتي چارواکي یو ټولنه جوړه کړې ده، په دې کې له ځانه یو څو مدني فعالان ټول کړي دي. هر کله چې دی خپلې کومې نامه مشروع غوښتنې په حکومت عملي کوي، حکومت یې غواړي، نو بیا دغه مدني فعالان چې د ځان لپاره کومه ټولنه ایجاد کړې ده، دغه مدني فعالانو له لارې تظاهرات او لاریونونه کېږي. او همدا دلیل ده چې زموږ ټولنه کې هغه مدني فعالان چې په رښتینې ډول باندې کار کوي، مبارزه کوي، دغو خلکو یې مبارزه ته ترنګه کړې ده او باور یې ټولنه کې په ټولو مدني فعالانو باندې راکم کړی ده. زما په نظر باندې دا یو دا هغه خلک دي چې یوازې د مرداباد او زندآباد لپاره یې ټولنې جوړې کړې، نهادونه جوړ کړي، او دوی له سیاسي چارواکو، حکومتي چارواکو نه یا د پیسو د لاسته راوړلو لپاره یا د شخصي نورو اغراضو لپاره حمایت اعلانوي او بیا د ولس ګټو ته نه ګوري. څه کې چې د هغه خلکو چې دوی ترې ملاتړ اعلان کړی د هغې ګټه ګوري او مخته ځي. دا په رښتیا هم ستا او زه له ولس نه غوښتنه کوم، له خلکو نه څوک چې ما غږ وسوري چې په د مدني ټولنو په پېژندلو کې
زیاته مننه. مقدس احمد زی دا سورته دا وایي چې ماشومان په ټولنه کې ډیره سي پذیره دي. تاسو د ماشومانو په برخه کې هم کار کوي، په ځانګړې توګه سړی چې د ماشومانو سره غزموږ د کورنۍ نه نیولې چلند ته ګوري، تر دې چې سخت کارونه کوي، شاقه کارونه کوي، نور ځایونو کې مزدورانی، په کورونو کې له فشار سره وهلو ټکولو سره مخي، داسې ډېرې برخې شته چې د ماشومانو په برخه کې موږ پکې کار ته اړتیا لرو. تاسو مخکې په دې اړه د فعالیت خبره وکړه، په ماشومانو په برخه کې د تاسو فعالیتونه په کوم اړخونو باندې راڅرخي؟
ډېر فوکس زموږ د دې په تعلیم باندې ده. هغه ماشومان چې سرپرست دي، د کور سرپرست نه لري یا یتیمان دي، د دغو ماشومان د تعلیم لپاره کار کوو. دوی ته له تجارانو نه د دوی د کورنۍ کفالت ورکوو چې دوی سره میاشتو میاشت مرسته وکړي. په یوه اصطلاح دوی له یو لوري له سختو کارونو منع کېږي، له بل لوري درسونه وایي، له بل لوري یې د کورنۍ هغه کوم سرپرستي چې د هغه یو بل درېمګړی په خپل ځان باندې اخلي، چې په دې نتیجه کې هم موږ ماشوم له سختو کارونو ژغورو، هم دوی خپل تعلیم کوي او هم د یوې کورنۍ سرپرستي دی او چا په غاړه کېږي. فعلا موږ په دغه برخه کې کار کوو او په دې برخه کې مو سلګونه ماشومان ته د زده کړې زمينه برابر کړي، د دوی درسونه وای تعلیم کوي، او هغه کورنۍ چې خپل ماشومان سخت کارونه کوي په ټوله کې مونږه د دغه ماشومان کورنۍ سره خبرې کوو، سره غږیږو چې د ماشومان باید سخت کارونه ونه کړي، دوی دوی د درسونو وخت ته انده باید جوړ شي او دا په مور او پلار باندې فرض دي. نو په دې برخه کې مونږ کار کوو چې اوس لپاره چې خوشبختانه ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرو چې ډېری ماشومانو ته هم پکې د زده کړو زمینه مساعده کړې ده.
دا راته ووایه چې تاسو دغه هڅې چې کوئ، منډې ترډې چې کوئ، اتمن مالي امکاناتو ته اړتیا ده، په ځانګړې توګه دا د خیر ښېګڼې په برخه کې خو پراخو امکاناتو ته اړتیا ده، تاسو په مالي برخه کې له کوم لارو نه دغه خپل مالی د خپلو هڅو دغه مالی تمویل برابروي؟ بس پنه ورکوونکي لري، موسسات در سره مرسته کوي، حکومتي ادارې در سره مرسته کوي؟
نو موږ سره تر اوسه پورې موسسات یا حکومتي ادارو مرسته نه ده کړې. مونږ هغه د حق الوزویت پیسې دي چې میاشت په میاشت زموږ د ټولنې د غړو له لوري لس لس افغانۍ، څوک شل شل افغانۍ، د چا چې وس کېږي وظیفه ولري پنځوس پنځوس افغانۍ، میاشت په میاشت مونږ یو صندوق لرو، په دې کې را جمع کوو او مونږ بیا خپل ځینې ټولنیز او اجتماعي فعالیتونه له دې نه کوو. او د خیریت بنسټ په برخه کې مونږ تجارانو ته د دغه ماشومانو د دغه کورنیو د بېوزلۍ ویډیو جوړو، هغوی ته شیر کوو د خپل فیسبوک له لارې، د خپل فیسبوک صفې له لارې شیر کوو، خپرو یې لګوي دوی ته، دوی ګوري بیا هغه مونږ چې کوم اړیکه شمېره ورکړي په هغې مونږ سره تماس کوي، او دوی بیا له دغه اړوندو کورنیو سره مرسته کوي. لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې ماشومانو ته مونږ د تجارانو کفالت ورکړی ده، د ماشومانو د کورنیو همدغه ډول مونږ ورته حق غوښتنه کوو د فیسبوک له لارې، د سوشل میډیا له لارې، یا د خواله رسنیو له لارې مونږ ورته حق غوښتنه کوو. بیا مونږ سره تجارانو، مسافرین ورونه یا افغانستان کې په داخل کې له مونږ سره خویندې ورونه تماس نیسي، بیا د هغوی کومک مونږ د غواړو اند کسان ته رسوو.
مننه. خو یو شی چې د رسنیو له نگاهه پرې انتقاد کیږي، هغه دا دی چې دوی وایي د ځینو ډیرو بې وزلو خلکو تصویرونه خپرول د هغوی په اصطلاح هغه د محرمیت او دی په اصطلاح دی هغوی دی هغه بشری یو درناوی دی ساتلو ته په پام وخت نا وخت مناسب نه وي، ځکه چې هغوی په داسې وضعیت کې وي چې ښایي یو ماشوم په یو بد وضعیت کې وي، کلونه وروسته هغه ونه غواړي چې په هغسې یو تصویر خپور شوی. دغه ستونزه تاسو ورسره څومره مخ کیږئ او څه یې څنګه یې ګڼئ؟
زه فکر کوم په دې برخه کې ټولې خیریه ټولنې، خیریه بنسټونه باید دې ته دې خبرې ته پام ولري، ځکه چې دا د یو چا د شخصي حریم مسله ده، دا د یو چا محرمیت ده، دې ته باید ډېره پاملرنه ولري. مونږ په ټوله کې د خپلو فعالیتونو په جریان کې، بیا په خصوصا په خیریه برخه کې، اول چې کورنۍ نه ویډیو کوو ترې اجازه اخلو، او د اجازې تر څنګ د دوی په مخونو باندې مونږ پردې راولو، مخې بلور کوو، د دوی مخونه پټي په ویډیو کې، بیا مونږ هغه ویډیو له نورو سره شریکوو. مونږ د دوی د خلاص مخ یا د ښکاره مخ ویډیو یا د بد وضعیت ویډیو نه شیر کوو، البته د دوی په مخ باندې پرده راولو او هغه بیا له دوستانو سره شریکوو. او زه په نورو بنسټونو باندې مغږ کوم، په نورو ټولنو مغږ کوم چې په همدغه ډول که دا ماشومان یې، که خویندې یا ورونه یې، د دوی د ویډیو شیر کولو سره دې ته پاملرنه وکړي چې د دغو خلکو د دغو کورنیو مخونه باید پټ شي، ځکه هر انسان په یو حالت کې نه پاتې کیږي، کېدای شي پنځه کاله پس، لس کاله پس د دغو کورنیو اقتصاد ښه شي، او دوی بیا هغه ډول چې هغه ویډیو یې په هغې شکل شریکه شوې ده، کېدای شي دا ورته ډېر زور ورکړي، او یا یو بل مشکل د دې بنسټ والا سره رامنځته شي. نو دې ته پاملرنه او توجه پکار ده، او زه فکر کوم چې دا ډېرې واسي موضوع ده.
د خپلو سیاسي فعالیتونو په اړه راته ووایه، د دې نه څه غواړي له سیاست؟
سیاست د خدمت په نوم تعریفوم، چې سیاست معنا ولس ته خدمت کول دي، ولس غږ تر چارواکو رسول دي، ولس ته په داسې شکل ځان نږدې کول دي چې د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي او د ټول عمر لپاره د هغو ولسونو د حق غوښتنې وسیله وګرځي. ځان په ټوله کې د سیاست زما راتګ په دې معنا و چې د خویندو څه ډول تصویر یا د افغانو مېرمنو تصویر چې په څه ډول په سیاست کې باید استازولي وسي، هغه ډول باندې د ښځو استازولي نه ده سوې، او مشکلات شته په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه یا مشارکت په سیاست کې بیخي فیصدي بیخي ډېره زیاته کمه ده. د دې لپاره چې د ښځو خاص استازولي وکم یا په ټوله کې هغه خویندې وروزم چې هغوی شوق لري سیاسي علوم لوستي دي یا غواړي سیاست ته راسي، د ښځو د ونډې په توګه په سیاسي برخه کې مې غوښتل نورې خویندې تشویق کړم، نورې خویندې له مانه هغه واخلي زما له تصویر نه په سیاست کې، هغوی هم راسي سیاست ته او د ښځو ونډه چې په هغه ډول ورته اړتیا ده او ضرورت ده په هغه ډول باندې تشریح شي.
ها اوس به دې ته راشو چې د تاسو په څیر لکه مخکې مو چې په ټولنه کې ستونزو ته بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړه، یعنی په افغانستان غوندې یو ټولنه کې اسانه نه ده چې یو څوک له تاسو غوندې د یوې خزینه په توګه هم خپل زده کړې وکړي، هم خپل فعالیتونه وکړي، او هم د دې جوګه شي چې نورو ته لاس ورکړي او له نورو سره مرستې وکړي، مدني، سیاسي، کلتوري فعالیتونه وکړي. په دې برخه کې د کورنیو ملاتړ ډېر ضرور دی. خپل شخصا راته وایي چې د تاسو سره د چا ملاتړ وو چې وتوانېدی دومره پړاون نه راتیر شي؟
په لومړی کې خو چې کله زه د مکتب په دوره کې وم، ما په لومړی کې فعالیت شروع کړ، هغه وخت زه متعلم وم، ما شعر لیکل پیل کړل او له دې سره مې کورنۍ سرسخت مخالفه وه. خورور کله چې ما فرهنګي فعالیتونه شروع کړې او ټولنه مې جوړه کړله، ورونو به مې پلار ته ویل چې دوی باید مکتب هم ونه وایي او باید دغه فعالیتونه چې مخته روان کړي دا پرېږدي. خو یوازینی زموږ په کورنۍ کې مې پلار وو او یو وړکی ورور مې و، هغه لمونږ سره مخالف نه و. هماغه و چې پلار مې هغوی ته قناعت ورکړ، ما ورته قناعت ورکړ چې زه هم کولی شم د یو نارینه زوی په څېر یا د نارینه ورور په څېر باندې د ښځې په صفت باندې ویاړونه راوړم او خپل ځای ثابت کړم په ټولنه کې. په لومړی کې ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس الحمدلله باید ووایم چې کورنۍ مې را سره هیڅ مخالفت نه لري، کورنۍ مې را سره رضا ده، ورته مې قناعت ورکړه او خپل ټول هغه پرمختګونه چې تر اوسه پورې مې کړي دي او یا مې ټولنې ته کار کړی ده په هغې باندې ویاړي او رانه خوشحاله دي.
د نورو په برخه کې کورنیو ته زیاتره کورنۍ یو که سړی د افغان کورنیو له لیدلوري نه موضوع ته وګوري، مثلا د کورنیو نارینه د خپلو خویندو لونو د خوندیتوب په اړه هم تشویش لري. د موږ د افغانستان په ټولنه کې ځینې خلک یوازې دا یو کلتوري او دغه پورې تړلې مسله بولي چې دوی ښځو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، په اصطلاح چې نارینه نه غواړي ښځې کار وکړي. خو ما ته داسې کورنۍ معلومې دي چې هغوی د غواړي چې لوڼې یې د کورنۍ نجونې یې مېرمنې یې کار وکړي، فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، خو د خوندیتوب په اړه یې اندېښنه لري او دا اندېښنه د دې سبب کیږي چې په اصطلاح د هغوی ممانعت وکړي. په مجموعي توګه په دې برخه کې تاسو کورنیو ته څنګه داسې یوه منځلارې مشوره ورکولی شئ چې د دوی له خپلو لونو سره په دې برخه کې څنګه چلند وکړي او د خپلو کورنیو له ښځمنو سره که هغوی غواړي فعالیت وکړي، زده کړې وکړي، کار وکړي؟
په ټوله کې پرېښتیا هم دا ستونزه ډېره ده او له کلتوري ستونزو سره به موږ مبارزه وکړو، کورنۍ ته به قناعت ورکړو، خو پرېښتیا هم له امنیتي ستونزو سره سخته ده چې ته یوې کورنۍ ته په ډېر مشکله باندې قناعت ورکوې. دا په رښتیا هم مشکله خبره ده چې ته ورته شاوخوا چاودنې کېږي، امنیت خراب وي، وضعیت سرور وي په اصطلاح، او ته یوې کورنۍ ته وایې چې ته د خپله لور، خپله مور یا خپله خور دی پرېږده چې هغه ښوونځي ته لاړه شي درس وایي. خو په ټوله کې زما د مشورې په توګه چې مونږ په دې برخه کې کار هم کړی ده او راته ثابته شوې هم ده، هغه په دې ډول ده چې مونږ کورنۍ ته د قناعت تر څنګ دوی ته مورال ورکړی ده، همت هم ورکړی ده چې ګورئ صحیح ده امنیت خراب ده، خو که چیرته مونږ نامنۍ ته وګورو او په کور باندې کینو خو په دې ډول سره به مونږ د ښځو په برخه کې چې کومه اړتیا ده ټولنې ته کومه اړتیا ده افغانستان ته دا به یو ورځ پله صفر سره ضرب شي او مونږ نه غواړو چې داسې یو حالت رامنځته شي چې په افغانستان کې د خویندو چې له نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي دا د ښځو دا برخه د فلج شي یا د بې تعلیمه پاتې شي یا د خپلو حقونو د دفاع په خاطر یا د مخنیوی وشي. زه مونږ دوی کورنۍ ته مشوره دا وي چې د دې لپاره چې مونږ نیمه افغانستان په پښو ودرو په کار ده چې مونږ تعلیم وکړو په هر ډول شرایطو کې مبارزه وکړو کار وکړو همت له لاسه ورنکړو او خپلې خویندې لوڼې او مېرمنې چې ده هغوی د زده کړو ته اجازه ورکړو تعلیم ته پرېږدو.
ازاره وضعیت د ښځو په وړاندې یوه همیشنۍ ستونزه ده. هغه که دوی په اصطلاح عادي مېرمنې وي چې بهر له کور نه په سودا پسې وځي، هغه که په دفترونو کې کار کوي، هغه که په ادارو کې کار کوي، د دې ستونزې په اړه وخت په وخت په افغانستان کې بحث کېږي، رپورټونه خپرېږي او خبرې کېږي. تاسو څومره دا ستونزه درکړې ده او د تاسو فکر باندې د یوې مدني فعالې او د یوې داسې فعالې په توګه چې په ننګرهار کې د ښځو د فعالیتونو لپاره کار کوي او په ټولنه کې د ښځو د ونډې د پراختیا لپاره کار کوي، دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
زما په نظر باندې دا ستونزه ډېره ده. مونږ چې مکتب وویلې، پانتون مو وویلې، نو ډېری له دې ستونزو سره مخ شو او دا اوس هم د خپلو فعالیتونو په لړ کې له داسې خلکو سره مخ کېږو چې هغه په رښتیا هم خویندو ته مشکلات جوړوي، د خویندو د ازار وضعیت سبب ګرځي. زما په نظر باندې د حکومت ونډه په دې کې سل په سلو کې ډېر مهم رول لري چې د دې لپاره جدي یو کمیسیون جوړ کړي چې هغوی جدي په دې برخه کې فعالیت وکړي. یعنی هغه ورونه چې یو باوري مرکز باید رامنځته شي چې هغې ته خویندې په اسانۍ سره خپل مشکلات وایي، د خویندو لوري باید داسې یو کمیسیون جوړ شي، یو مشترکه یا یو مشترکه اداره جوړه شي، یا همدغه د ښځو چارو وزارت چې کار کوي، د ښځو چارو ریاستونه چې په ولایتو کې کار کوي، همدوی باید په دې برخه کې یو داسې کمیسیون جوړ کړي چې خویندې په ښځو باندې دوی ته خپل ستونزې مشکلات ورسره شریک کړي او هغه څوک چې د خویندو د ازار وضعیت سبب کېږي دا محکمه شي او دا راکش شي محکمې ته. زه فکر کوم چې قانون چې کله جوړیږي او قانون چې په خلکو باندې عملي نشي په دې برخه کې زه فکر کوم دا مشکلات لا هم ډېریږي. او زما په نظر باندې زما مشوره دا ده د یوې فعالې په توګه چې له دې ستونزو سره مخ شوې یم، حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خویندو ته باید یو داسې مرکز رامنځته شي چې د باور وړ وي، هغوی خپلې ستونزې مشکلات شریکي او په جدي ډول باندې دغه قضایا تعقیب شي او دغو خلکو ته سزا ورکړي.
خپل راتلونکي لپاره څه پلان لري د کاري برخې کې چې دغه مدني فعالیتونه، سیاسي فعالیتونه یو وخت کوم ځای ته رسوي؟ څه هیله ورته لري؟
زما پلان دا دی سره لې زه اوس خپله شخصي وظیفه هم لرم، په څنګ کې فعالیتونه هم کوم. که زه هر څومره لوړ پوست ته ځم، که چېرته زه حکومت کې په کوم پوزیشن باندې یا بست باندې راسم، نو ما متمرکزه نقطه بدای له دې وظیفې تر څنګ چې زه به خپل فعالیتونه نه پرېږدم، زه به نورې خویندې تشویقوم چې دې میدان ته راشي، دې ډګر ته راشي، مبارزه وکړي، کار وکړي، او د نورو خویندو غږ چې هغوی په کورونو کې د لاسرسی نه لري یا د مرسالارې ټولنې له وجې په کور ناستې دي، د دوی غږ وګرځي.
وخت پاتې دی په وروستیو کې که تاسو څه خبره لرئ، څه ویل لرئ د وروستي ځل لپاره مایکروفون در کوم او مننه درنه کوم. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه انسب له تاسې د ازادي راډیو له ټولو اورېدونکو چې خپرونه یې تر دې دمه موږ سره اورېدلې ده. زه په ټولو ځوانانو باندې، په ټولو ورونو باندې، خصوصا په پلرونو باندې غږ کوم چې خپلې لونې ښوونځیو ته پرېږدي، خپلې خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی درس ووایي. زموږ په پښتنو کې دا ډېر بد رواج ده چې خپله خور به تعلیم ته نه پرېږدي خو وایي به چې زه تعلیم یافته ښځه غواړم. زه په دوی باندې غږ کوم چې د دې لپاره چې خويند ستاسي د مندو ستاسي د لونو خدماتو کې اجازه ورکړي چې همدغه خويند افتخار دې وګرځي چې ورځ دې بلې خزي ته پکار راسي او د خدمت جوګي وګرځي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.